السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ریپورټونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات کوي. په عین حال کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د جګړې پر ټولو خواوو غږ کوي چې د ملکي خلکو سر او مال ته پام ولري. د روان خبرونه په ترڅ کې د هموري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس تیره ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړې دي. د نورو ریپورټونو سربیره په خبرونه کې 19 پروګرامونه هم لرو، خو په سر کې ناجیه صاحبه د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی، او د امریکا ولسمشر براک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د خبرونو تفصیل، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوایي حملو کې د کندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والي مولوي سلام او د لشکر طیبه وسلوالې ډلې مشر مولوي حارث وژل شوي. ښاغلی حسیني که څه هم په دې حمله کې د ملکي تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې عامو خلکو ته هم مرګ ژوبلا وخت. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جګړې په سیمه او ښار کې لارې بندې دي. عام افغانان دا مهال د خوړو او درملو له جدي ستونزو سره مخ دي. له بلې خوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دي او د ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. طالبانو بیا رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کندوز په هوایي ډګر یې حمله کړې او ډېر تجهیزات یې لاسته ورغلي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي افغانان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې ادارې یوې ویاندې پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه ضد او نقیص رپورټونه خپرېږي او دا ارقام د خپلواکو سرچینو له لورې نه دي تایید شوي. روینا شمداسنی وویل چې په کندوز کې پر بشري حقونو د تیری زورونکي رپورټونه ورته رسیدلي دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban and the government, which is why we're asking both parties to take all necessary measures to ensure that civilians are not harmed. So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban, that civilians are not harmed.
د افینړېوال سازمان هم په کندوز کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او د حکومتي مامورینو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د فراه امنیه قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې د ولسوالۍ مرکز د تاکتیکي شاتګ له امله امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته پریښی. له بلې خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تېره شپه د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ مرکزونه په بشپړه توګه نیولي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 411 افغانۍ. د امریکا ولسمشر براک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل داعش په حتمي شکست وخوري، خو دا کار وخت ته اړتیا لري.
There are going to be successes.
بریالیتوبونه را روان دي او ماتې به هم وکتل سي. دا سنتي جګړه یا د یوې ځانګړې شبکې پر ضد جنگ نه دی، بلکې د یوې مفکورې پر ضد جنگ دی.
ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکه وکړه او وویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې پر سرحدي سیمو شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کوردي ملیشا پکې وژل شوي دي. د کوردستان د کارګرانو ګون یا پی کی کی وسلوالو د دوشنبې په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار اتنا کې دوه پولیس ووژل. په ایران کې یو شمیر سخت دریځو کړیو، له دې امله چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته لاس ورکړی شکایت کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره مخامخ شو او دواړو په لاس روغبړ وکړ. د امریکا متحده ایالاتو په 1990 میلادي کال کې له ایران سره روابط پرې کړل او له هغه راهیسې د ولوار دی چې د امریکا ولسمشر یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي ته لاس ورکوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاس وهنې له امله تر فشار لاندې کړي. پیترو پوروشنکو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل
زموږ راتلونکی د ملګرو ملتونو دې جلسې پریکړې پورې تړلی دی. دلته باید په ګډو پریکړو وکړو چې د سولې او بشر حقونو لار غوره کوو یا د جګړې مصیبت او بدبختۍ پر لور حرکت کوو.
پروشنکو وویل چې روسیا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري او له دې حقه د شورا د پریکړو د شنډولو لپاره کار اخلي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمنځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادی تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دي یمن د ایران لاسته دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دي یمن د ایران لاسته پرینوزي، نوموړی تیرونه له سعودي عربستان څخه چرته چې د یو کال راهیسې جلا وطنه و بیرته یمن ته ستون شو. په همدې حال کې ملګري ملتونو اټکل کوي چې د یمن د نفوذ 80% کې خوراک، څښاک او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه لري، خو ایران بیا د یمن د ولسمشر تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې تهران د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ حق له ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکي وایي د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو ګڼ شمېر مشران په یو هوایي برید کې وژلي. طالبان بیا وایي چې د کندوز له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. په روانه خبرونه کې په کندوز کې د روان وضعیت په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو او دا هم اوري چې د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد کولی شي له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سره غور وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس په متحده ایالاتو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتنه کړې ده.
افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي تر څو هغوی سره وکولی شي چې په یوازې سر د وسلوالو مخالفینو او نور تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان بې ثباتي د سیمې بې ثباتي د کارپوهان وایي د پاکستان پوځ او سیاستوال خوږې خبرې کوي خو نتیجه نه لري.
زبانی الفاظ که د پاکستان فوج له لوري راځي یا پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدلی شي. په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جګړه روانه ده او د افغانستان ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لخوا کندوز ته نومول شوی والی او د یو شمېر پاکستاني وسلوالو مشر په یو هوایي برید کې وژلی دي. طالبان بیا وایي چې دا تبلیغات دي او دوی له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. همداسې په سیمه کې زموږ خبریال اجمل آرین را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آرین صاحب، وروستي معلومات مو څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. تیره شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په هوایي ډګر باندې برید وکړ چې د دوی د کندوز سره دورې سیمې دغه ونیوله، خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سی سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والی په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکر طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلص اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې سخت پور تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالایسار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د معاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مثلا معمار ته د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مونږ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمې نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه اجمل آرین د ازادي راډیو خبریال چې د کندوز د جګړې د وروستي وضعیت په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې مشر زید راد ال حسین پرون ویل چې په کندوز کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه شدیده اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر زید راد ال حسین وایي په کندوز کې ملکي خلک له 3 میاشتو راهیسې د جګړې له امله کړېدل، خو اوس له لوی خطر سره مخامخ دي، ځکه داسې نقشې لیدل کېږي چې جګړه شایي لا شدت ومومي. ال حسین ویلي چې د جګړې دواړه لوري باید د نړیوالو بشري حقونو قوانینو او اصولو ته خپل تعهد او مسؤلیت په پام کې ونیسي او ملکي خلکو ته د زیان رسېدو د مخنیوي هر ممکنه هڅه وکړي. په جنیوا کې د دې ادارې یوې ویاندي روینا شامداسانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه د اندېښنې وړ رپورټونه ورته رسېدلي او د ملکي خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی.
We are very worried that they're in grave danger. There are signs that the violence may intensify.
موږ ډېر اندېښنه لرو چې په کندوز کې خلک په لوی خطر کې دي او داسې نقشې لیدل سوي چې پر ملکي خلکو روان تشدد شایي شدت ومومي. موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو لپاره خپل مسؤلیت ته پام وکړي او ملکي خلک خوندي کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دی ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې له کندوز د ملکي تلفاتو او هلته د بشري حقونو د وضعیت په اړه خواشینونکي خو ضد او نقیز رپورټونه ورته رسېدلي دي. دوی د خپلو رپورټونو په حواله وویل چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان دي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره په څېړنو لګیا دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري دی ویان دی وویل چې د تلفاتو لږ تر لږه 3% د افغانستان د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له امله پیښ شوي دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban.
هغه چې موږ ته ډېر اندېښنه پیدا کړې ده چې ملکی کسان د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې نشته دي او له همدې امله پر دواړو خواوو ژغ کوو چې ملکی خلکو ته د تاوان نه رسوي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویان دی وویل چې وسلوال طالبان په کندوز ښار کې ملکی روغتون، د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او نورو ملکی ودانیو ته ننوتي، د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی او تر اوسه وضعیت بندیان خوشی کړي چې دا هم د شدیدې اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې دافې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د ملکی خلکو ژوند له لوی خطر سره مخامخ کړی دی. دافې نړیوال سازمان وایي وسلوال طالبان په کندوز کې د خلکو کورونو ته ورغلي او د حکومتي مامورینو او امنیتي ځواکونو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. د افی د نړیوال سازمان د اسیا د چارو څیړونکي ډیوید ګریفټس په هغه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي وسلوال طالبان په کندوز کې د خلکو په کورونو کې پټ دي او ملکی خلک یې د جګړې تر درانه بار لاندې کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا اون درلین وای هیواد کول شي چې له افغانستانه د خپل عسکرو د استلو د پلان پر زندولو غوړو کړی. مرمن درلین پرون خبریالانو ته ویل په افغانستان کې روان وضعیت څېړل اهمیت لري څو پر اساس یې پریکړه وشي. د جرمنی دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په کندوز ښار کې جګړه روانه ده. د جرمنی زیاتر عسکر په کندوز کې میشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی دفاع د وزیر څرګندونې د فرشته جلالزی په ریپورت کې اورو.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون ډیرلین پرون خبریالان ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکني مهالویش اتکا نسي کېدلی. دی وویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې خو یو شمېر پوځیان یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوسمهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیرو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګنشمېر نورې پراختیایي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغې جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګرشي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قمندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یوه رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولی سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د کابل د نن چاپ رسپانو هم د کندوز د سقوط، د کندوز ښار د سقوط او په دې ښار کې د روانې جګړې په اړه مطالب او ریپورټونه خپاره کړي دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوستي دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځو پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تېرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورسپانه بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوی چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلی چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپله ملامتي ومني، بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ، ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس متحده ایالاتو ته د سفر په ترڅ کې د ششنبه په ورځ د امریکا له مرسیال ولسمشر جو بایدن سره وکتل. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې خبرو د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث او خبرې شوې دي. د دې لیدنو کتنو په اړه نسیم شفق په نیویارک کې له ښاغلي فیصل سره خبرې کړې دي.
فیصل صاحب، ڈاکٹر صاحب عبداللہ نن لے یو شمیر امریکایی چارواکو سره لاغې جملې څخه له جو بایدن سره لیدنه کاته کړې دي، کراته وایي چې په کومو مسایلو یې خبرې کړي؟
په دغه لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر راتلونکي مشارکت، د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز، او له ترهګرۍ سره په سیمه کې د همکاریو د موندنې او زیاتوالي پر مسایل باندې بحث وسو.
له مقابل لور نه څه تعهدات او څه ژمنې وي؟
مهمه مسله چې د افغانستان لپاره د دې ټول سفر په ترڅ کې ارزښت لري، هغه له ملي یووالي حکومت څخه د افغانستان د متحدینو ملاتړ دی. د نن په ملاقات کې هم دغه مسله پرې بحث وسو چې امریکا د ملي یووالي حکومت تر شا ولاړه ده او په تمام معنی ملاتړ کوي. بله مسله چې نن یادونه وسوه، هغه افغان ځواکونو سره د ژمنه سوې مرستې رسول دي چې افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي، تر څو هغوی په خپل ځان سره وکولای سي چې په یوازې سر د وسلوالو مخالفینو او نور روسي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
یو موضوع چې هغه ډېر کله افغان چارواکي په تېر امنیتي مسؤولین هغې ته ګوته نیسي، هغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځینو مواردو کې په تېره په هوایي برخه کې څه کمزورتیا ده او د تجهیزاتو اړتیاوې دي. په دې برخه کې مشخصا څه وویل سول؟ او د امریکایي چارواکو په تېره د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال ژمنې او تعهدات څه و؟
په همدې مسله باندې دواړو طرفین، هم د افغانستان اجرایی رئیس او هم د امریکې د جمهور رئیس مرستیال، بحثونه درلودل. دواړو د افغانستان غوښتنه همیشه دا وي چې زموږ ځواکونه دي سپورټ سي، زموږ ځواکونو ته دي لازم مهمات او تجهیزات ورکول سي، تر هغه وروسته بیا زموږ ځواکونه په یوازې سر کولای سي چې له ټولو خطرونو سره مقابله وکړي. امریکایي مقاماتو هم په تېر کې پر دې مسله بحث کړی دی. نن د جمهور رئیس مرستیال هم وویل چې امریکا متحده ده، امریکا تعهد لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي. په عمومي توګه د افغان ځواکونو تکمیل او تجهیز باندې بحث وسو او په یو شمېر برخو کې وعدې هم وي.
ښاغلی عبدالله، له یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره هم کتلي، نورو چا سره کتلي او په کومو مسایلو خبرې کړي؟
اجرایی رئیس نن د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره هم وکتل، تر څنګ یې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار له مرستیالې سره هم ملاقات درلود. د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره په ملاقات کې د بحث تمرکز د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او په کور کې دننه د داخلي بېځایه سوو کسانو پر موضوعاتو باندې وو.
فیصل صاحب، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې یا په څنډه کې اجرایه رئیس د امریکایي چارواکو سربیره د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلی دي. ستاسو نظره دغه لیدکاته څنګه وو او له کومو مشرانو سره یې د نړۍ کتلی دي؟
اجرایه رئیس د تیرو څو ورځو په اوږدو کې د رسمي غونډو تر څنګ ځینې حاشیوي کتنې هم درلودلې چې په هغه کې د تاجکستان، ایران او قرغزستان جمهور رئیسان شامل وو. په دې کې د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر شامل وو، همداراز د ترکیې لومړی وزیر وو، له هغه سره یې ولیدل. د هند لومړي وزیر سره یې یوه لیدنه وه، او تر څنګ یې د امریکې له جمهور رئیس اوباما او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم د غونډې په حاشیه کې لنډې کتنې درلودلې. په ټولو دغو لیدنو کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د امنیت د راتګ لپاره د زمینې پر مساعدولو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او ښکېلو خواوو د رښتینې همکاري د جلب په اړه بحثونه درلودل، ځکه د هغه بحث دا و چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، تروریزم لا هم له بهر څخه ملاتړ یې کېږي، بلکې ژبنان اړتیا ده چې نړیوال د تروریزم د سرچینو د وچولو لپاره کار وکړي، او هغه سرچینې د افغانستان د باندې دي. نړیوال دي پر هغو هیوادونو چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار واچوي چې هغوی صادقانه مبارزه وکړي.
په نیویارک کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کتنې په اړه مې په اړه مو د عبدالله عبدالله د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وای په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتی د سیمه پر هیوادونو بد اغیز کړی، او همدارنګه د سیمه اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او سوله مهمه بلله ده. خو د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان پوځیان او د پاکستان سیاسي حکومت همیشه د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې خوږې خبرې کوي، خو په عمل کې هیڅ ګام نه پورته کوي. لا پی خبر پی زمون همکار زبیح الله شفق رپورٹ لري.
د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف ویلی د سیمه د سولې ثبات او اقتصادي وده لپاره په افغانستان کې امن او د هیواد د سولې پروسه ډیره ضروری ده. نوموړی همداراز وایي با ثبات او امن افغانستان د سیمه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار اوارولی شي، او په خبره چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه والی سیمه هیوادونو ته هم ورسیږي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي آسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي، او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړنو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلی شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې، او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، او په دې لړ کې د خپل مثبت رول ادا کولو یادونه هم کړې ده. په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو تر ځنډېدو وروسته دا دویم ځل دی چې د پوځ لوی درستیز د سولې مذاکرات د افغانستان د ثبات لپاره مهم بللي او د بیا پیل هیله یې څرګنده کړې ده. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمهییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل:
زبانی الفاظ که د
دی پاکستان فوج لوري راځي یا پاکستان دی حکومت لوري راځي هميشه ډیر خواږه وي ډیر مثبت وي په خصوص په نړیواله ټولنه کې بس پاکستان په اړه دا فکر کیږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي نه دی عمل چې دا تاسو ته ختم کی دی په بل ډول فورمونو کې دا ډول خبرې کوي عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کیږي د مذاکراتو په سر چې کیږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کیږي عملاً هغه نه اقدامات کیږي یا نور باندې کار کیږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي، خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدلو توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې لسنیمې بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې درته ریپورټونه او نیوز پروګرامونه لرو، خو اوس له ناجي صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې ده چې له امله یې وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله واوښتي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښته کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمنځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادي تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاس ته پرېنوځي.
د خبرونه پاتې برخه کې از د ګړې اچار او کورکلی 19 پروګرامونه هم اوریدل شي. خطرغه مخ کې یو ریپورت. د افغانستان یو شمیر د پارلمان غړي او کارپوهان وایي چې افغان دولت له مخالفانو سره زینو گاونډي هوادونو دغه مخالفانو ته پرمختللي وسلې ورکړې دي او نړیواله ټولنه هغه ژمنې چې افغان ځواکونه ته پرمختللي وسلې ورکوي دوی به خدای چیزوي پر ځای کړې نه دي. ناجي صاحب په ریپورت لري.
ورسله هغه چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د هیواد یو شمیر سیمې ونیول شوې دي، مسلې د عامو خلکو په افکارو کې بیلابیلې پوښتنې پیدا کړې چې آیا وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په پرتله چې د نړیوالو ملاتړ لري ډېر امکانات په واک کې لري. افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې په صادقانه ډول نه دي عملي شوي. دوی وایي همدا لامل دی چې وسلوال مخالفان د سیمې د استخباراتو په ملاتړ یو شمیر سیمیل افغان ځواکونه نیسي. افغان کارپو امرالله امان په دې اړه وایي
هغه تجهیزات چې د امنیتي نیروګانو په لاس کې دي هغه کیفیت چې موږ ته نه غواړو هغه کیفیت لا تر اوسه پورې په دغه سلاګانو کې نه دي او هغه تعهدونه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومت ته خصوصا په دې اخر کې کوم سند امنیتي چې باید حکومت وحدت ملي او ایالات متحده امریکا امضا سو دا باید عملا ډېر زر پیاده شي او تجهیزات ورته ورکړل شي او تجهیز یې کړي. یعنی همغږي په دغه سکتور کې وجود نه لري او که چېرته همغږي په همدغه سکتورو کې وجود ولري اوس هم په قاطعانه شکل باندې وایم د افغان اولاد د خپل وطن هم دوی دفاع کوي.
په لوړو امنیتي پوستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د پوځي تجهیزاتو کمښت له نورو ستونزو دي چې د ولسي جرګې یو شمیر غړي پرې اندېښنه څرګندوي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
طالبان صلاحي مدیرین از اردی از زما په نظر طالبان هغوم را هم مدرن او اصلي په واک کې نه لري. څنګه دلته ده چې زموږ دولت ښه مدیریت نه لري. هغه قومندانان چې په رس کې ګمارل شوي دي هغوی ټول په دې فکر کې دي چې څنګه کولی شي له تیل او لوجستیک څخه ځان ته ذخیره وکړي او ځان ته پرې کور جوړ کړي. او دواړه ډاکټر صاحبان هم په دې فکر کې دي چې خپل خپلوان په کومې ښې چوکۍ وګماري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څو میاشتو کې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد بېلابېلې برخې د وسلوالو مخالفانو د خونړیو پیښو شاهدې وې. په تر ټولو تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ سلګونو وسلوالو مخالفانو په کندوز ښار حمله وکړه او په نتیجه کې دا ښار د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دولت وزیر هم مني چې د سیمې استخبارات د خپلو ګټو په خاطر پرمختللې وسلې د مخالفانو په واک کې ورکوي.
چریکی
جګړه چې وسلوال مخالفان کوي کومې وسلې چې دوی ته ورکول کیږي ډېرې پرمختللې وسلې دي. دا خوازی خبره ده چې دوی ټوپ او ټانک نه لري خو دوی هغه وسلې لري چې هغه له ټوپ او ټانک څخه ډېرې پرمختللې دي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې هڅه وکړي تر څو امریکې او نړیوالې ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د دې ترڅنګ ډېر ژر له نورو ځواکمنو هیوادونو څخه د پوځي ملاتړ د راجلبولو په برخه کې لاس په کار شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل
درنوردن کو سلامونه می ومنی ولی زین مشمان دروغ وای
دا دومره صحیح خل د کچره دی سی روزنو شو دی ایس وخت دروغ وینه دا سن کی مور پلا را ټوله نه په دروغه مختکی
دروغ ویل کومې بدی پایلې لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویلې دي ما او خدا پیدا شوی دی زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وای
قدر من دوستانو حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق درې علامې دي. یو دا چې خبرې کوي دروغ وای بل چې ژمنه کوي نه یې عملي کوي او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمېرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری دی هغه په دروغ نه پوهیږي خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولو که دروغجان په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو پاک له خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې صحیح روزنو شو دی هېڅ وخت دروغ وایي نه دا سن کې مور پلار هغه ټولنه په دروغ مخته کوي پلار دروغځانې دروغځان ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ نو تخریبي اثرات یې په مخکې کېږدئ. د کندوز اوسېدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي ځکه چې ماشوم خو پوهیږي نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره ای. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. نی متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل لرموږي د دروغ مزل لند یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډیر زر پیژندل کیږي. کوملک فلارې په کور کې چا دروازه را وټکول فلارې ټول صورتو چې په کور کې نشته هغه ورغه وایي فلارې زه په کور کې نه یم. یان د خپل د ماشوم په سریش په خټه کې د دروغ لا اولې اساس وکړو کیږي نو لازم ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کلو وخت په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک درواغ وای مشهور دي موږ د غجنی او د اندړو په دغه کې درواغ ته سوري وای موږ د پلانې ډېر درواغ چن دي ډېر سورن دي خپل پلار عمر باید مشمون له مخه دا خبرونه کې شغه د قیاسو کې د خبر واقعیت نه لري درواغ ته
د چلروانی په لواد د مشمون د دروغ ویلو علتونه کوم دي د خوانی او روزنه د پانتون استاد شرف الدین نازمی به راته وای
په لومړی قدم کې خو خبره د دوی سنځي دي انفرادي سنځي دي کله چې مشوم پر نفس اعتماد نه لري کله چې مشوم انګیزه نه لري کله چې مشوم ورته نه لري کله چې مشوم په وسنځي کې ګرکیږي کله چې مشوم له مور پلار نه لري له دروغي دوه ملت کورنۍ ده کورنۍ په ډیر جدیت خپل مشمون سره برخورد کوي نو اولادونه مجبور کیږي دروغ وایي کرکتیا وایي په غضب اخته کیږي کله چې مشکل ورته پیدا شي کله چې جنجال ورته جوړ شي نو دوی دروغ وایي او خپل دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغیز کوي مور پلار ترې ماما د وړو مشمون لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی دا وایي چې دا دروغ کیدای شي ښه شي ماشومان منطقي موجودات نه دي دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلی زما پلار اشتباه کوي دوی وایي کیدای شي همدغه صحیح یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې اغېز لري
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کیدای شي دوی ته ډېر جنجالونه پیدا شي کیدای شي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي کیدای شي دوی د دروغزن په نوم یاد شي
رابه شو دي چې لویان والی او په کوم حالاتو کې دروغ وایي آیا دوی په ځان نه پوهیږي که څنګه د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي ټول خلک دروغجن ورته ښکاري
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي یو سړی دی ته به ورته ټلیفون وکړي دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې یم یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې یم خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه ځي بیا بل څه یادوو یعنې دروغ ورته ویو داسې هم شوي دي چې یو ملګری و هغه ما ته ټلیفون وکړ ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم ځکه یو بل کار مې و زه باید هلته تللی وی نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې وم همداسې روان وم بس په مخه راغی په کابل کې د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو مطلب موږ خصوصا د ماشوموالي د وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي په آینده کې د بیا غټ ګنډکه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي عبدالمنان بیا وایي چې ده ته یې هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پسترګو لیده
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نه شي کولی طبعا لږ به دروغ وایي نو زموږ خپله د مارکیټ بعضې کسان چې به راسره وه داسې پېښه شوله چې زموږ یو رفیق و دی ما ویل دی چې کمپنۍ ته لاړه یو کمپنۍ ده د ټیکسټایل یو کمپنۍ ده هغه ته لاړه بیا وروسته ما ده ته زنګ وه مال سلیمان جان ته چیرې ورده ول ولزه جمبو کې مو جمبو په کوریا کې او ایریا د شالت کمپنیانی دي مال جمبو په کم ځای کې ما په کاره ولزه وسلې لري ما تمانه سه پیدا کوله کنټینر لودینګ دی پال ده خو مګ دې دلته په کمپنی کې موږ څه خزان پټاو دروغ نو دروغ دی باید نه
ګل رحمان چې په پایل کې مهم دی خبرې واوریدلې وای چې چا چې دروغ ورته ویلي د سخت درد ولې
دروغ چې تروسه پر ما ته ویل دي ما او خدای پیدا شوې زیاته هغه انسان مزه تور شوې ده بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي ما دومره ثابت است چې دروغ وي دا سره جن په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کی ا بعض وخت کې مصلحتن کدا دروغ ویل شي ا کې دی شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پختنه نو کې دا و سړی چې تیر شي دا کم ځای تلاړو ته صحیح ځای نه ورته وخی دا غلط ځای وخی ترڅو دا مظلوم ته هغه قاتل نه بچ کی دا خشي نور دروغ چې خپل شهرت لپاره سره دروغ وي یا د خلکو د دوکې لپاره سره دروغ استعمالوي یا د مقصد لپاره دا دروغ شرانم ناروادی قانوننم ناروادی او عقلنم ناروادی
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خواند او خواند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي
خزه وتله د اولادونو سره لس بجې میړه راغی دولس بجې ډوډۍ ته ګوري چې کور قلف ده بیرته لاړه ما نه پوښتنه وکړه چېرته مرزه خبر نه لرم کله چې بیګا کور ته راغی خپلې خسته ته چېرته تللې وې ښځې ویلې زه په کور کې وم اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته ویلې چې راغلم ته په کور کې نه وې د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي کنه هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي هر ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوی خپل ځان وهي هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ور اچولی و یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلې
دروغ ویل انسان داس خاموي چې بیا څوک په رښتیا خبره هم باور نکوي. یو متل هم لرو چې وای ډوډۍ که خاموشي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغ په اړه کوي.
چوپان غره ته خپل مال بونو یو ورځ غږ وکړ چې خلکو راشي لیوه راغله د زما میږي خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغل چې ګوري نه لیوه شته او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ما ټوکه کوله هغه دروغ ویلې. بله ورځ بیا هم داسې دا عمل تکرار کړی او په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی مونږ پذابوي. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږې خوړلې. د چې هر څومره چغې وهلي خلکو فکر کوي چې دا دروغ وي. نو د دروغجن عاقبت هم دا دی. لکه فارسي کښې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد. کوک بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي نه دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ نه وي. که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي ما ته دروغ نه وي هغه به هم د من هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ نه یم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېرې ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم یې په نس وي که دروغ ووایي د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظه ډېر ناقص اوسېږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو که چېرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي نو هغوی دی پسر که لدروغ و زان و ساتی او هم دارنگ چوک چی دروغ وایی ضرب المثل هم دوی دروغگوی حافظه ندارد. ده هقه آقا دروغ پا حافظه که نپاتی که نو انسان تا پا کار ده چی داده خپل ده جوند اصول پرشتیا و داروی دال خپل وجدان سر وعده و که ویچی زبا دروغ نوایم. بیا دای متزلزل که گی نه دای پا طولنه که به اعتماده که گی نه ده اعتبار پا طولنه که لوروی او هر چوک برباند اعتماد که وی. رسول صلی الله علیه وسلم پا خال پیغمبری چخه هم هیچ کله دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړه وی یعنی راستگوی رښتیا ویون کای. او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راوه همدا پښتنه ترې وکړه چې که زه تاسو ته ووایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو موږ یې منو ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وریدی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. عجیب حکومت دی، نه وعده کوي نه کار، لکوي چې له ټول ژوند ځینې بیزار. بس یوازې پیښې غندي او افسوس ورباندې وکه، نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار. دا خبرې د شاعر وې. موږ به یو دوه خبرونه در واورو.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنی لږ دي او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي. نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوو چې سرتور سر او پښې بلیتلی یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه ایښودل شوي دي. مثلا پایواز وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله ویرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو پخپله ناروغ چې ډېر زیات ویرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي. که څه مو ترلاسه کړل، خبرونه پای ته ورسېدل.
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوانۍ سره مو کړې ده. دا چې ولې لیوانۍ شوی دی، په خپله یې له لیوانۍ څخه واورئ.
ښه وروره، ته څنګه لیوانۍ شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیوانۍ کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیوانیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
مه فکر ځه،
ته نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. هو، کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یې یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟ هو، خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر مات شو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه وویل؟
تا وویل چې له نورو کلیوالو سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟
کامیاب شو. ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا؟
بیا
هیچا هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچا هم کاندید ته ورپرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلي و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو، په سبا یې زه راونیولم او په څو کسانو یې په دا سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
شکر دی، هم پانتونونه ډیر دي او هم د تحصیل کولو شوقیان.
آن چې خلک ماستری هم کوي او دا چې له ماستری نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایورئ.
دا شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وې، ډیر عمر دې تیر که پکې.
او شکر دی لالا چې له زده کړې نه بېغمه سوې.
خورایه څه دې وویل، کوم پوهنځی دې خلاص کړ؟
ماما ناوې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې خلاص کړ.
زه ډیر شکر دی.
او شکر دی،
اوس به له خیره کوژده ورته کوو.
هو نو ته څه وایې چې نه به یې ورته کوو؟
خیر مورې، د کوژدې مې لا وخت شته، او به یې کې راته.
نور دې نو نه پرېږدو لالا، په همدې ورځو کې دې په غم اړوو.
غم دې خدای لرې لري، غم به ولي
ټوکې کوم.
په کور یې؟
اوه راځه وروره.
هغه دی کاکا مې هم راغې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې؟
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟
ښه یم کاکا، وړۍ څنګه وه؟
ښه وه، سلام یې درته کاوه.
خو در سره راوستې به دې وه؟
را به شي، ویلې چې ورځو. رښتیا مبارک دې وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر یوسې وروره.
میرداد مبارک دې وي زویه.
خیر یوسې کاکا.
زه شکر دی، ډیر وخت دې پکې تیر کړ.
او زړه یې ورته وخو.
څه شی دې وویل؟ دما خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصېږي.
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ، بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماستري واخیسته.
زه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چېرته دې کار نیولی
دی؟ بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی
کار یې له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي.
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي، مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ. دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو؟
کاکا ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابر کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، حسین حکمت او زه مسکای احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
زبط پاتا یا کسار شکنا.
زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا